پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو لپی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. وابره چې د افغانستان حکومت وایي متحده ایالات او د افغانستان نور ملاتړي هیوادونه هڅه کوي چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ په ابوظبي کې مخامخ خبرې اترې ترسره شي. په دې اړه مودې ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون د یوې غړې نظر هم اخیستی. په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان حکومت وای طالبان د هدي اقل د دوی د نظر اروېدو ته تیار سي. د افغانستان دفاع وزارت وای د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قومندان بلال زدران وژل سوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو یوې فدرالي محکمې د امریکا د جمهور رئیس د پخواني سلاکار مایکل فلین په برخه کې حکم ځنډولی دی. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویان دوایي طالبان د هدي اقل د افغانستان د حکومت د نظر اروېدو ته تیار سي. په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه خبري نن هم روانې دي. د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمي په سر کې دی پرون ابوظبي ته ولاړ. هغوی هڅه کوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو په مرسته د حکومت د استازو او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو توافق وشي او طالبان حاضر سي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خبرو د امکان په اړه امید لري.
پروسه موږ هیله من یو چې طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي. موږ هیله من یو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدلو لپاره حاضر شي.
خود وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نن هم ازادي راډیو ته ویلي چې استازي متحده عربي اماراتو تتللی خو د افغانستان د حکومت له پلاوي سره به ونه ګوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قومندان بلال زدران په یو لړ عملیاتو کې وژل سوی دی. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د کومندو د ځانګړي قطعي په عملیاتو کې ووژل سو. د دفاع وزارت د ویاند په وینا د عملیات د سه شنبه په شپه په پکتیکا کې شوې دي. بلال زدران د افغانستان د پنځو ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو د سری قطعې مشر و. هغه په خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا او په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د عملیاتو مشري کوله. د غزنی والی وای په دې ولایت کې د امن ټینګولو او د دولت د مخالفو وسلوالو د نیول شو سیمو د تصفیه لپاره سیمه ایز اردو جوړیږي. د غزنی والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د اردو ته ټول امکانات برابرولای سي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان د دولت او وسلوالي مخالفې ډلې د غزنی په ځینې سیمو کې ډیر فعال دي او د دغه ولایت یو شمېر سیمې په لاس کې دي. افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف شوې ده. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سه شنبې په ورځ یې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړی دی. د مالی وزارت په دې راپور کې ویلي چې د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1309 هجري لمریز مالي کال له انکشافي بودیجې څخه تر 1340 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف شوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.5% مصرف څرګندوي او د تیر کال په پرتله 40% زیاته بودیجه دوی مصرف کړې ده. د امریکا ولسمشر په فضا کې د هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي ځواکونو د یوې قومندانۍ د جوړېدو امر کړی. ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ یو سند لاسلیک کړی او د امریکا د دفاع وزارت ته یې دنده ورکړې چې د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټک ډول د کار کولو وړ وي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو دفاع وکړي. دا مرکز د جمهور رئیس ترامپ له هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي. خو ښایي دواړه پروژې په یو لوري حرکت وکړي. د امریکای دیوی فدرالي محکمې قاضي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم وځنډاوه. د هغه مدافع وکیلان د سه شنبې په ورځ د رواني پروسې د دوام غوښتنه وکړه څو د رابرټ مولر له څیړنو سره لا همکاري وشي. مایکل فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې تر هغه وروسته چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خدمت لوړه وکړه، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مامورینو ته د روسیې د سفیر سره د خپلې لیدنې په اړه دروغ ویلي وو. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې د سفیر سره د مایکل فلین د لیدنې د وخت او د خبرو جزئیات څرګند شول، هغه له خپلې دې دندې لرې شو. تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د دې پخواني سلاکار د بلې محاکمې نیټه نه ده ټاکل سوې. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرنه مولا زده رادیو اوریدل فرشته جلال زین مننه. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه راپورونه اورئ. د افغانستان حکومت وایي متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ په ابوظبي کې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي.
د سولې تر روانو هڅو په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د یوې غړي نظر هم اخیستی. دا وایي چې وسله وال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني.
دوی مجبور دی چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي، جانبین توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه یو بل اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شر په انځه په صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په ابوظبي کې نن دریمه ورځ ده چې د وسلوالو طالبانو او د غراز د امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. د افغانستان حکومت هم له منځه چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ابوظبي ته د افغان پلاوی استول د خي چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو باور لري. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په متحده عربي اماراتو کې استازي خبري نه کوي او تر اوسه پورې هم د دوی ترمنځ لیدنه کتنه نه ده ترسره شوې. دا موضوع له کابل زموږ خبريال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. هم همداسې بر سره په استودیو کې ده. اکرام صاحب، د حکومت اجرایه رئیس اجرایه ریاست په دې برخه کې څه ویلي دي؟ چې آیا هیله من دي کوم مینه نښانې ترلاسه کړي دي د امریکا د متحدو ایالاتونو له استازو چارواکو او د غراز نور نړیوالو ملاتړو څخه چې په دې برخه کې کوم پرمختګ شوی کنه؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. سره له دې چې وسلوالو طالبانو له دریو پرله پسې ورځو راهیسې له افغان پلاوي سره احتمالي خبرې اترې رد کړي، خو افغان حکومت لا هم دغه کتنې ته خوشبین دی. اجرایه ریاست وایي د افغانستان یو شمېر نړیوال ملاتړي هیوادونه په ځانګړي ډول متحده ایالات هڅه کوي چې په ابوظبي کې د طالبانو استازي د افغان حکومت سره د سولې لپلاوي سره خبرې اترې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي فریدون خوزون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنی زمينه برابر شي. د برخیز موک د سیمه هیوادونه او د امریکا څنګه استازي د افغان سول لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمينه مساعده شي. او کلمن چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدل لپاره حاضر شي.
تیر ورځ د افغانستان ولسمشر مانی هم په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکې ټیم د طالبانو د استاذو سره په نږدې راتلونکي کې د مذاکراتو د پیل او د دواړو لورو ترمنځ مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره بوزوبای ته ورسید. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د دوی استاذي به د متحده عربي اماراتو په مرکز بوزوبای کې د افغان حکومت لپلاوي سره ونګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه روانه ونې د دوشنبه او سه شنبه پورې د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمن سپاب زوبای کی خبري اترې وشوي. یو شمیر رسنۍ راپور ورکړي چې په دغه لیدنو کتنو کې زلمی خلیلزاد طالب اساسو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی وربند وړاندیز کړي او همدا شانې له طالبانو غوښتنه کړي چې له افغان پلاوی سره مخامخ خبري اترې وکړي. د کابل یو شمیر چاپ ورسپانو هم په خپل نننې وګڼو کې لیکلي دي چې طالب استازو د خلیلزاد د وړاندیز د منلو په بدل کې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل د طالب بندیان خوشی کول او د دغه ډلې د مشرانو له تور لیست د ایستلو خبره مطرح کړې ده. خو دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موارد رد کړل او ویل چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تلو او په هیواد کې د روسي هوایي حملو په اړه بحثونه شوي دي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالب اساسو او افغان پلاوی ترمنځ به په متحده عربی اماراتو کې مخامخ خبري ونه شي. لړلې احمد سیدی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل
جلسه امروز خاتمه پیدا میکنه.
دی وای د متحده عربی اماراتو ناستنن پات رسیدي که څه هم سعودي عربستان امریکا او متحده عربی اماراتو هڅه وکړه خو طالبان حاضر نشول چې د افغان حکومت له مذاکره کوونکې پلاوی سره وګوري. خاغلی سیدی همدا شان ویل چې دا چې طالبان له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتلو په نیټه ټینګار کوي شاید د دغه کار په صورت کې طالبان په راتلونکي کې حاضر شي چې د افغان حکومت د مذاکره کوونکې پلاوی سره مخامخ خبرو تکینی. دا د خبرو اوس مهال امریکا هم حاضر نه ده چې د افغان پلاوی او طالب اساسو ترمنځ للیدلو وړاندې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د دقیقې نیټې په اړه پریکړه وکړي. بلې نورې سپ
بلې اکرام صاحب مننه کوم ودان د قدرمن اوریدونکو و مرده چې د افغانستان حکومت هلمند چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړی. د افغانستان حکومت یو پلاوی هم ابو ظبی ته تللی چیرې چې طالب استازي د امریکا له د چارواکو سره له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دسمبر تر شلمې پورې افغانستان او سیمې ته په سفر بوخت وي. هغه په ابوظبي کې دی او نن هم درېیمه ورځ ده چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې کوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کومه نښه نښه ده ښودلې چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره به چې ابوظبي ته تللی دی خبرې کوي. پر دې موضوع مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د یوې غړې واک مسافې نظر هم اخیستی دی. بیا هم اکرام الله اکرام ورسره غږېدلی دی. اصافۍ په دې نظر دی چې د حکومت له مرکچي پلاوي سره وسلوال طالبان باید خبرې وکړي تر څو پوه شي چې دوی څه غواړي. اغلې اصافۍ په پیل کې وویل
دغه خبرې چې شروع دي زه فکر کوم چې آخر اول دوی وعده راکېږي دې ته چې افغان لوري هیئت سره وګوري ځکه سوله د افغانستان لپاره ده او دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي تر څو جانبینو توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي تر څو یو دایمي سوله د افغانستان لپاره دی شي. نو ناهیلي نه یو، هیله شته دی او د خبرو اترو په جریان کې اتمان به دا معلومه شي چې دوی به افغان لوري سره خبرې کوي او د افغانانو وړاندیزونه او خپل وړاندیزونه افغانانو ته به دوی هم لري. ورته هیله من دي انشاءالله رحمان ډېر نیک اقدام دی او موږ نه بلکې ټول افغانستان ورته خوشبینه دی او د جنګ د ولستړې نه نور.
وکیل صاحب خو ستاسو په نظر باندې ولی وسلوال طالبان بار بار دا ردی چې د افغان پلاوی سره دوی خبرې اترې نه کوي ستاسو په نظر باندې اصلا طالبان
خو اصلا د سده چې هغه هم د یو چا د تاثیر نه لاندې دی یو د یو زنه دوی تهجیز او اکمالات او هر څور ترازی نو شاید دغه فشارونه هم وو سیږي ترسو هغه داخل هیوادونه هم بالخصوص پاکستان چې د دې پټځایونه مملته دی او شتونه مملته دی له مغازینه د رهبری جنگی رهبریم د مغازینه رهبری کیږي نو دا واضح خبره ده چې هغه به خپل ښېګڼې هم په دې کې نظر نیسي او دوی باندې په فشار راوړي نو که چې کله خبرې عمیق شي او خبرې یوه لاره حل پیدا کړي د بمبست نه وځي نو دا واضح خبره ده چې حتما د یو بل سره کینی او په دې موږ اطمینان لرو.
وکیل صاحب، خو افغان حکومت وایي چې د سولې خبرې اترې کیږي د افغان حکومت په مالکیت باندې به کیږي، دلته وسله وال طالبان له د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوي سره نه ګوري، مستقیما له امریکا سره خبرې اترې کیږي، دلته یو ډول تناقض موجود دی. فکر نه کوي چې دغه ډول سوله خو بیا د افغان حکومت په مشرۍ باندې اصلا نه ده؟ نو
خو منځګړیتوب چې کوم هیوادونه کوي هغه زمينه دي ته مساعدای شي دوی خبرو ته سره کینی. امریکا او دوی هم اوس یو بل ته په منځګړیتوب کې هم شامل دي او طالبان مشخصتا دغه پروژه د خپل د امریکایانو پروژه و چې په کار یې اچولې وه، اوس غواړي چې بیرته ورته د پای ټکی کیږدي. نو دا واضح خبره ده چې دوی پکې داخل دي، مستقیما پکې مداخله ګرځي، لاره د حل بیره وباسي، لکه څنګه چې زمونږ استاسو حکومت وحدت ملی را جوړ کړو، لاره د هرې حکومتدارۍ ته را جوړ کړه. نو په دې باور لرو چې د سولې لپاره هم لاره را جوړیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وګمه صافي و چې په ابوظبي کې د سولې روانو هڅو په باب نظر څرګندو. د راپورونو له مخې د ابوظبي په خبرو کې په افغانستان کې د اوربند او د نړیوالو ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شوي. طالبانو ویلي د افغانستان له حکومت سره ځکه خبرې نه کوي چې هغه مسایل چې په دې خبرو کې له امریکایي پلاوي سره مطرح کوي هغه په امریکا پورې تړلې دي. او اوس هم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په 1390 مریض کال کې 1590 فصلو کې انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال ټول انکشافي بودیجه 10.99 میلیارد افغانۍ وجه 9.595 میلیارد افغانۍ مصرف شوې دي. نوموړي وویل چې دغه انکشافي بودیجه د اوبو لګولو، بنسټیزو پروژو، د بند جوړولو او مالداري پراختیا او د وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوې ده. ښاغلی رستمی وایي چې یادې پروژې د افغانستان په ټولو سلور د شولایتونو کې پلي شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې لتیرو شلو ورځو رئیس 40000 ټنه خوراکي مواد د حیرتان په بندر کې بند پاتې دي. د دې خونې مرستيال خانجان لکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې په روسيو کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت امر کړی تر څو افغانستان ته ټول راوړونکو خوراکي مواد باید په کابل کې ټیټ شي چې دغه کار سوداګرو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خاغلی لکوزي وایي چې وړاندې به خوراکي مواد په بندرونو او یا هم ګمرکونو کې ټس کېدل، خو اوس سوداګر اړ دي چې دا کار په کابل کې ترسره کړي. نوموړي له حکومت غواړي چې دا کار زیات وخت نیسی، نو باید ډیر ژر د غسونز پای ته ورسوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بای یو 50 کیلو بوري خزاقي وړ 1300 افغاني، د بوري یو 50 کیلو بوري 1300 افغاني، د وریجو یو 3.5 بوري 2000 افغاني، 14 لیټر وړي 1000 افغاني، یو لیټر پېټرول 850 او یو لیټر ډیزل هم 850 افغاني پلورل کیږي. او همدا شند کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنۍ واسارو په مقابل کې افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 15 افغانۍ شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن و افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. اوس مې ونړې وال موضوع اخلو. د یمن په هدايه خار کې پروند اوربن لومړی ورځ و خو دوړو کیلو خو یو بل دی اوربن سر غړونې تورن کړی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د اوربن لا څو ساعت نو وتل چې دازې پایل شوې. د موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړل. د استودیو کې سره د سروان صاحب د هدايه د اورسي وضعیت په اړه کوم معلومات ورکړي.
ډیر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د یمن په جګړې کې شکیل خو یو بل د اوربان پر سرغړونې تورن کړی دی. د یمن د شکیل خو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په حدودي بندري ښار کې اوربان اعلان شوی و. څو خوراکي مواد او نور مواد وتوانیږي چې د ښار ته ورسیږي او په خلکو وویشل شي او همدارس د سولې د خبرو لپاره امکان برابر شي. د سیمې اوسیدونکو وایي د سه شنبې په ورځ ناوخته چې د اوربان لومړی ورځ ډزې واورېدې. د دوی په وینا نږدې یو ساعت د ښار په ختیځ او جنوبي لمنو کې ډزې روانې وي.
آیا دزو لا هم دوام کړی دی یو که بندې شوی دی؟
نن سهار د ښار اوسیدونکو وایي چې ډزې نه دي اورېدلې. له دې معلومیږي چې نن سهار وختي پورې چې موږ راپور لرو ډزې نه وي او اوربند وو. خو ملګري ملتونه وایي هڅه کوي چې نن چهارشنبه د ایران له ملاتړه برخمن حوثي ډله او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ته قناعت ورکړي چې له حدودي ښار او درو بندرونو څخه د ځواکونو په استلو خبري وکړي. په دغو ځایونو کې پر اوربند سلا شوې و.
د جګړې کې لخوا وي څه وایي
د حسینو تلویزیون المسیره د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونه د اوربند په ماتولو تورنوي. وایي چې دغو ځواکونو پر بیلابیلو سیمو ډزې کړې دي. خو د متحده عربي اماراتو خبري آژانس وام د یمنی سرچینو په قول ویلي چې لومړی حسینو د هوان ګولۍ او راکټونه ویشتي دي. د دوی په وینا حسینو د می د 12مې روختون ویشتي دی چې د ښار په ختیځه څنډه کې دی.
بلې څروان صاحب مننه. څروان صاحب، له دې نه داسې معلومیږي چې د جګړې پیلېدل او د اوربند مراتول ډېر ګران کار دی او دې ته چې جګړه پیل شي او په افغانستان کې هم دغه جګړه روانه ده، د اوربند باندې هم خبرې شوې دي، یعنی کېدای شي چې ډېر سختې ورځې افغانستان په مخ کې ولري.
کېدای شي په افغانستان کې وضعیت بل ډول وي. خو
البته مخکنی اوربندونو ته په پام سره چې په د اخترونو کې وشو،
په کوچني اختر کې چې کوم اوربند شوی و هغه ډېر ټینګ اوربند و دوام یې وکړو. لیکن په یمن کې داسې معلومیږي چې اوربند ډېر اسانه کار نه دی.
بلې مننه.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ریاو سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اکرام الله اکرام ته بوښ شو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو یو وار بیا د افغانستان د سولې په اړه په ابوظبي کې د طالبانو، امریکا، پاکستان او د متحده عربي اماراتو د استازو ترمنځ په روانو خبرو مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکی ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په دوهم ورځ هم طالب استازو او امریکایي پلاوی د افغانستان د سولې په اړه وګړه بحثونه کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې خبرو اترو کې طالب استازو د خپل بندیانو په خوشی کولو له تور لس څخه د دوی د مشانو په وسلو او د قطر د دفتر په رسمي کې دوه ټینګار کړي دي. د سرمقال لیکونکو د معلوماتو لمخې چې امریکایي پلاوی بیا له طالب اساسو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي، په افغانستان کې امریکایي اډې ومني او د غشان اوربند اعلان کړي. په سرمقاله کې راغلي دي چې په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو لا معلومه نه ده چې څه او څومره پرمختګ شوی دی. د سرمقالې لیکوال لیکي د خبرو په دوهم ورځ خلیلزاد د طالب اساسو غوښتنې واورېدي او ډاډ ورکړ چې طالب مشران به له تور لیست وویستل شي، خو د دې لپاره باید افغان حکومت په رسمي ډول له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي. همداشان د طالبانو د بندیانو د خلاصون مسله هم په حکومت پورې اړه لري او خلیلزاد د قطر د دفتر د رسمي کېدو سره موافقه هم کړي، خو ویلي دي چې دا کار هم د حکومت له موافقې پرته ناشونی دی. نو پکار دي چې د دې ټولو کارونو لپاره باید طالبان له حکومت سره خبرې وکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې بلاخره طالب اساسو له افغان حکومت سره مشروطي خبرې کول منلې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا سخکاري چې دا ور ټول لوري له سخت فشار سره مخ دي او باید توافق وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې دا ور په خبرو کې د کوټه شورا د استازو برخه خستنه هم مثبت ټکی دي او دا هغه څه دي چې له جوړجاړي سره مرسته کولای شي. وایسا خپلواکي ورسپانې پر لنډمهاله حکومت خبرې تر سرلیک لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې هڅه شوې چې طالب اساسي له حکومتي پلاوي سره خبرو ته آماده کړل شي، خو طالبان لا هم له حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو. په سرمقاله کې وړاندې د رويټرز په حواله لیکل شوی چې د تیرې ورځې په خبرو کې په شپږ میاشتنی اوربند او په افغانستان کې د موقت حکومت په جوړېدو خبرې شوې دي. په سرمقاله کې د رويټرز په حواله راغلي چې زلمی خلیلزاد د شپږ میاشتنی اوربند خبره کړي او طالب اساسو په دې شرط دغه غوښتنې ته د مثبت سر خوځولې چې د متحده عربي اماراتو او پاکستان په ضمانت دی په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت په جوړېدو هوکړه وشي چې مشر باید د طالبانو په خوښوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي دي چې افغانان د طالبانو امارات نه غواړي. د دغه ورسپانې په سرمقاله کې لیکل شوی چې د ابوظبي په ناسه کې طالب استازو مغرورانه چلند او د افغان پلاوي سره یې لیدلو انکار کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبان فکر کوي چې ګوند د افغانستان اصلي واکداران دوی دي او د دې هیواد په اړه باید هر خبره له دوی سره وشي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت د خلکو د ارادې په خوخه رامنځته شوی که څه هم ستونزې بلري، خو په ټوله کې د افغانستان د ټولو قومونو استازولي کوي او د طالبانو له نظامه په هر لحاظ ښه دی. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې لیکل شوي چې افغانان سوله غواړي نه د طالبانو امارت.
ازادي راډیو اوري او سم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
اورم. السلام علیکم ازادي راډیو ته اول سلامونه وایم. بعد سلام زدر ولدان یو ماجرم په کندهار ولایت په شپږم نایه په زاره شهر کې وسیږم. ډیر مریض یم، خپل مریض یم، دوه کور را پسې دي او اوره کې ما د جنگو د لاسه اوره کې خپل د مځکې او خپل د شي اچل ما ته نه رسیږي. دلته دغه سروي راغلې ده، دغه سروي موږ ته دغه رقم ویلي دي چې ما چې تر دغه تېره چې یو سپکوالی کړی دي دغه رقم یې موږ ته نه دي ویلي چې یا درکوو یا نه درکوو. نو ماجور د رئیس مو دغه هیله ده چې وروره دغه سروي اداره کې دغه سروي ته وایي چې وروره د دې خلکو سره ښه په ادب ښه په عزت خبرې کوي، که یو شی ورکوي یا نه ورکوي، که نه ورکوي یا نه مه ورکوي. وروره سروي پر دغه رقم کېږي چې یو خیز حالت هم راسه رسیږي، وروره خوارو غریب ته نه رسیږي. اولین ځل دلته وایم، زما په خدای قسم چې زه خپل دا یاد ډوډۍ قدرت لرم، دلته پروت یم، دولس دیارلس تنه یاداري په ما پسې د بل مسلمان د هغه چې بل مسلمان د هغه رقم وروره را ورکېم. د طالبانو د جنګو د لاسه را ورکېم. دلته زه شپې ورځې تباه کوم. نو دغه هیله مې د راډیو څه ده چې دغه زما غږ پور کړي او د ماجر د رئیس مې دغه هیله ده چې خوارو غریب ته دا مرسته ورسیږي. ول سلام په احترام.
السلام علیکم، زه عبد الواحد لوګر نه خبرې کوم. وړه 1500 روپۍ بوجۍ سوي د لوګر کې غاز جک سوي ده. دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانخري. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه غټ مشکل د خلکو ته، خوارو غریب ته. دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخري په وړو په غاز په دغه شیانو باندې چې غریب خلک به استفاده تر کوي. دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پورې. نور وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د افغان چې د ازادي راډیو په سبتون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راسوي. موږ هم امرو درته خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو اوس د نړۍ تر ټولو چټک میژۍ پیژنې که نه پیژنې؟ اسما سروان به درو پیژنې.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میشه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس یې چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 69 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژۍ په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژی په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې ل خپل جامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپل جامې ټینګې کړي، تر پرانستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میژی جامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژر خپل میژتون ته وړي. دراکولا میژای نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژای په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کمرو په وسیله یې د دراکولا میژي سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې ثبت شوي ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ازادي راډیو اورئ د زهرو کاروان 19 پروګرام وړاندې مه هېروئ. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان حکومت وايي طالبان د هدي اقل د دوی د نظر اروېدو ته تیار سي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا امید لري چې طالبان به له حکومت سره مخامخ خبرې ومني. د افغانستان د سولې په اړه په ابوظبي کې خبرې چې پرون پیل سوي نن هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان بلال زدران په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د 15 ولایتونو خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا او لوګر کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشر و. د دفاع وزارت وایي هغه د سه‌شنبه په شپه په پکتیکا کې وژل سوی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای په کونړ کې په یوه حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل دي. د کورنی چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي شمیر وسلوالو د سه‌شنبه په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټور د لایز حمله کړی و چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د یو فضایي مرکز د قومندانۍ د جوړېدو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ یو سند لاسلیک کړ چې د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د فضايي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي. دا مرکز به په پرمختللي ټکنالوژي باندې سمبال وي. او د امریکا یوې فدرالي محکمې د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. مایکل فلین اعتراف کړی چې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو خبرو په اړه د امریکا د استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارې مامورینو ته دروغ ویلي وو. د مایکل فلین د محاکمې لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوردونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. دا د زهرو د کاروان لایو بل خبرونه سره زه حمید مومن ستاسو په خدمت کې یم. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې ایران نړۍ ته د افغانستان د نشئی توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشئی توکو پر خلاف پروانه مبارزه کې همکاري هم نه کوي. کابل خاروالی وایي چې د هوا په سړېدو سره دوی ته هر اونۍ لږ تر لږه د لسو ناپېژندو معتادینو او مسافرونو جسدونه د ښخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالی د دې خبرې پخلی ځینې معتادین هم کوي او وایي چې د ژمي په موسم کې هره شپه یو یا دوه تنه معتادین د سړې هوا له کبله مري. په روانه خپرونه کې د دغو مطالبو سربېره ځینې نور مسایل هم لرو، خو په سر کې تاسو را بولم د تېرې اونۍ د مهمو پېښو کتنې برخې ته چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا تخار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې 15 کیلو او 240 ګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د موټر په ټایرونو کې ځای پر ځای شوي او تالوخانو ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې یو تن 8 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې قاچاق کول چې پولیسو په رمکا ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې دوه پیښو په تړاو 4 کسان نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشئی موادو پر خلاف نږدې 100 عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات چې پولیسو په مستقل ډول او له افغان هوایي ځواکونو سره په ګډه ترسره کړي په نتیجه کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول.
پولیس مبارزه علی مواد مخدر وزارت
عمومی د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیری او اونۍ کې څلور نوی عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1908 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول او په دې توری 103 کسان هم ونیول او د غرازی د نشه یي موادو دوی زیرمه هم بجاړی کړی دي. د عملیات د مرکز په شمول په لس ولایتونو کې تر سره شول.
د یادونه ورده چې په تیرو درې اونیو کې د نشه یي موادو د زیرمو پر وړاندې پولیسو په کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ عملیات ترسره کړي دي. په تیرو یو اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څه د پاسه څلوېښت کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو د درې دېرشو قضیو په تړاو په دیارلسو ولایتونو کې 22 کسان نیول شوي دي چې درې ښځې دي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد له منځه ولاړل. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت خپره کړي راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو دوی زیرمې له څه د پاسه 1500 کیلوګرامه 400 سره له منځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني پولیسو په بهسودو ولسوالۍ کې په یوه موټر کې د تلاشۍ پر مهال 3 کیلوګرامه 400 ونیول. په درېمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني پولیسو 25 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو شیشه په تورخم کې د تلاشۍ پر مهال ونیول چې له کابل څخه د میوو په کارتنونو کې انتقال شوي ول.
له موسکا هوتک څخه مننه کوم. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اورئ. په روانه خبرونه کې تاسو دغه مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي چې ایران د افغانستان د نشه یي توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشه یي توکو پر خلاف په روانه مبارزه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. د دغه وزارت ویان حنیف دانشیار وای
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
د سیمې هیوادونه د افغانستان نشئی موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لار ده چې په سلو کې څه د پاسه 1.5% نشئی مواد د ایران لاره نړۍ ته انتقالیږي.
د دې موضوع تفصیل د خبرونه په سر کې اوریدل شي. په کابل کې د هوا په سړېدو سره د کابل خاروالۍ په وینا دوی ته لک تر لګه د لسو ناپیژند معتادینو او مسافرینو مړې د خخولو لپاره سپارل کیږي. دا کابل خاروالۍ د فرهنګي خدماتو د سانګې او کارکونکو وای
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که ما قبر میکنین
څنګه چې تاسو ګوري هر ورځ می دا حال وي قبرونه کیندم څومره چې می وسره شي خه قبر جوړو.
په روانه خبرونه کې د دې موضوع په اړه یو تفصیلی مطلب اوریدل شي. د خبرونه په اوږدو کې د خاطرو یو نوې برخه هم لرو او د پای شیبه بیا هم د اونې ډرامې ته ځانګړي شوې ده.
ستاله لاس خدا لاس کاله کیږي چې په ور کې سوزم
بیا هم ستړی مشئ. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي ایران د سیمې هیوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو اصلي لار ده. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل گاونډي هیوادونه په تیر بیا ایران له نشئی موادو سره په مبارزه او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تازه خبرداري ورکړې که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد نړۍ ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه نشي نیولې. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شپږو آسیایي هیوادونو د پارلمانونو د رئیسانو په هغه کانفرانس کې چې له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په هدف جوړ شوی و وویل که پر ایران باندې نړیوال بندیزونه سخت شي نو تهران نشي کولای چې نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ایران له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي لار ده او د افغانستان په سلو کې 1.5 نشه یي مواد د ایران له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل د ایران په شمول گاونډي هیوادونه د نشئی موادو پر وړاندې جدي مبارزه نه کوي او په دې برخه کې سیمه هکړه لیکونه هم نه دی عملی کړی.
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
سیمه هیوادونه د افغانستان نشئی موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لار ده چې په سلو کې څه د پاسه 1.5% نشئی مواد د ایران لاره نړۍ ته انتقالیږي. لبدمرغه چې د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول ایران له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړی او د دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم لیکونو لمخې له نشئی موادو سره د دوی له مبارزې څخه راضي نه
یو.
افغان دولت وایي ډیری کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه چې د نشئی موادو په جوړولو کې کاریږي د ایران لاره افغانستان ته کاچا کیږي. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ویلي ول چې ځینې سیمه ییز هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه دا هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ونډه نه اخلي او ملامتي د افغانستان پر غاړه ور اچوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی خالد پښتون وایي ایران غواړي چې نشئی مواد د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او نړیواله ټولنه د نشئی موادو د کاچاکو له خطر څخه وډاروي.
د افغانستان مواد مخدر اکثریت د ایران د لارې څخه اروپا او امریکا ته ځي. ایرانیان د دې لپاره د تحریماتو څخه ځان خلاص کړي او د دې بینالمللي فشارونو ځان خلاص کړي. دوی د یو حربې په شکل باندې کوشش کوي چې جهانیان په دې وګواښي چې که تاسو تحریمونه لګوي موږ کولای شو چې یعنی مواد مخدر تر سست کړو. اومه مواد چې مواد مخدر یا هیروین دغه نه جوړیږي د هغو کیمیاوي مواد هم د ایران د خوا څخه افغانستان ته قاچاقیږي او دلته قاچاقبران د هغوی څخه د هیروینو په جوړولو کې استفاده کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینیت د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو په لویه کچه کیمیاوي مواد نیولي چې د نشئی موادو د جوړولو په خاطر له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېدل. ښاغلی پښتون وړاندیز کوي چې ایران له نشئی موادو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سرحدونو امنیت ټینګ او د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په راپور کې موور دل چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې ایران د سیمه هوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشئی موادو د قاچاق اصلي لار ده. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د سرګندونې داسې محل شوې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی تازه خبرداري ورکړی که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد به نړۍ ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه شي نیولی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
رازو د روان خبرونه بل موضوع ده. د کابل خروالی وای چې د حواله سره دو سره سم دوی ته هر اونۍ لکتر لګه د لسو نه پیژند موتادینو او مسافرونو جسدونه د خخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالۍ د فرهنګي خدمتونو د ریاست کارکوونکي احسان الله آزادي راډیو ته وویل چې عدلي طب تر معایناتو او تکفین وروسته دوی ته د معتادینو جسدونه سپاري او وروسته د کابل خاروالۍ کارکوونکي د قول حشمت خان په هدیره کې ښخوي. هغه بې سرپنا معتادین چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي وایي چې د ژمي په موسم کې هره شپه له یو څخه تر دو پورې معتادین د یخنۍ له امله مړه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حواله سړېدو سره سم معتادین خوندي ځایونو ته ځي چې له یخنۍ، واورو او باران څخه ځانونه وساتي. د کابل ښار باغ یلی مردان هغه سیمه ده چې هلته د معتادینو ګڼه ګوڼه ډیره ده. سکال ژمي د نورو ستونزو تر څنګ سړې هوا هم د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. په دې ځای کې یو معتاد شیرجان نومیږي چې سترګې له اوښکو ډکې دي او په غمجن آواز وایي کورنۍ یې د احتیاط له امله له کوره شړلی او اوس په دې یخنۍ کې د باغ یلی مردان په سیمه کې اوسیږي.
په دې څلورو دیوالونو کې پلاستیکونه، بوجي او نور شیان سوځو، ځانونه تودوو چې یخنۍ مو ونه وهي.
په باغ یلی مردان سیمه کې په سلګونو معتادین د شخصي استوګنځایونو په منځ کې ژوند کوي. له دې معتادینو څخه یوې راته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د مړه شویو معتادینو څو جسدونه لیدلي دي.
دا دوی درې ورځې مخکې دلته درې مړي پراته ول. د پولیسو موټر راغی او له دې ځایه یې وړل. تیره ورځ هم یو معتاد په دانه چمن کې مړ شوی و.
پولیس دا ناپیژاندو معتادینو او مسافرو جسدونه عدلي طب ته سپاري او هلته ترتیبي معایناتو او تکفین وروسته د خخولو لپاره د کابل ښاروالۍ د فرهنګي خدمتونو ریاست ته وړل کیږي. د کابل خاروالی د فرهنګي خدماتو ریاست وای د حواله سړیدو سره سم د یوې اونۍ پترس کې د متادینو لکټر لګه 15 جسدونه هغوی ته سپارل کیږي. د خاروالی کارکونکو د ناپیژاند متادینو جسدونه د مسافرو په هغه هدیره کې خخوي چې د شهدای صالحینو د غره پلمن کې جوړه شوې ده. د کابل خاروالی د فرهنګي خدماتو د ریاست کارکونکو احسان الله وای یو لسکاله کیږي چې په دې هدیره کې د ناپیژاند او مسافرو مړو لپاره قبرونه کیندي.
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که ما قبر میکنیم
سنگه چی تاسی گوری هر ورځ می دا حال بی قبرونه کندم سمره چی می وست رسیگی خه قبر جوڑوام دادلی تیب امبولانس دل تا جسدو نراوڑی جنی جسدو نا چی دا جنازی المنز ورکلل سوی بی راتوایی چی جنازه سوی دا اگه دی چی زی خخوام او دا چا دا جنازی المنز چی نوی سوی خپل مخکې کېګم لمونځ ورکوم او بیا یې خخوم
نماز جنازه شهدا کړه د خانه قبر ته میکنیم دفن میکنیم.
د کابل خاروالی د فرهنګي خدماتو ریاست وای د مسافر او ناپیژاند خلکو په دې هدیره کې هغه ناشنا جسدونه هم خخیږي چې په جګړه کې وژل شوی او خپلوانی معلوم نوي. موږ د هر قبر پر ځانګړي تیګه یا شناخته باندې شمیر لیکو. دا کار د دې لپاره کوو چې د مړو خپلوان زموږ سره تر اړیکو نیولو وروسته خپل مړي په اسانۍ سره پیدا کړی شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوې کله هم د کوکنارو بدل نشي
کې مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د نشې موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له نشو راوګرځوي. دا چې د نشې موادو په برخه کې عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري، کوم ډولونه لري او کوم ډول پوهاوی ډېر مؤثر دی، زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ له مسؤل ډاکټر عبدالقدس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې دي چې احتیاط په اړه عامه پوهاوی څه ته وایي. دې په ځواب کې وایي
عامه پوهاوی د مخدره موادو د اضرارو په هکله پوهنه ده خلکو ته، مثلا مثال د صحت له لحاظه د کښت، قاچاق او نورو ارقیمه.
دغه عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري؟
په مختلفو شکلونو موږ تقسیمات کولی شو. عامه پوهاوی موږ کولی شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په هکله خبرې وکړو، دا هم یو عامه پوهاوی ده. مکاتب و جماعتون و تا لار شو او خلق و تا ده مخدره ما ده ده ازرار پا اکل خبری و پرو ده هم منگ آم پا هاوی ولی شو او نور ده تلویزیون لطریقه، ده رادیو لطریقه، ده اخبار لطریقه، ده پوسترون لطریقه منگ کولی شو آم پا هاوی خلق و تا او رسوم.
دخه ده آم پا هاوی ده ولانده کول و وسیله چنگه ده، یعنی پا چو طریقه باندی منگ خلق و تا آم پا هاوی ولانده کولی شو؟
د عامه پوهاوی وړاندې کول مختلفې طریقې دي، سمی او بصري، مخامخ ودرېدل خلکو ته خبرې کول، د پوسترونو له طریقې خلکو ته خبرې کول، د رادیو له طریقې، د پیامونو نشرول د رادیو له طریقې یا د تلویزیون له طریقې، مختلفې طریقې دي.
لکه څنګه چې وینو خلکو ته لږ عامه پوهاوی ورکل شوی دی، یعنی که ګور ورځ پر ورځ معتادین زیاتیږي، ستاسو په نظر باندې دی لڅ
ساتامی پر مربوط مراکز پرسنل همیشه په دوه دیش ولایتونو کې مصروف دي. دوی هغه خپل تر وسه مطابق کوشش کړی چې عامه پوهاوی خلکو ته وکړي او د مخدره موادو اضرار خلکو ته تشریح کړي. خو دا چې معتادین ورځ پر ورځ زیاتیږي، دلته د عامه پوهاوی کموالی دا هم یو رول کېدای شي، خو ډېرې نورې خبرې دي لکه د مخدره موادو اسانه پیدا کېدل، د مخدره موادو د کښت زیاتېدل، وزګارتیا، جنگ، ډېرې نورې خبرې دي چې د معتادینو تعداد زیاتولو کې رول لري.
د نشې موادو په اړه عامه پوهاوی د کومو دولتي ادارو مسؤلیت دی؟
د ساتامي وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالي تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، دا ټول په دې برخه کې رول لري چې زموږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تداوي په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په هکله د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دهقانو سره عامه پوهاوی کوي د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې تقریبا ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هغه هم زموږ له طریقه د سطح عامه وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنې دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په هکله پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي، ځکه دوی هم د اجتماع غړي دي. مونږ او تاسو ګورو څونه ډېرې شبکې دي، تلویزیوني رادیویي شبکې، متاسفانه په دوی کې د مخدره توکو د مبارزې یا د اضرارو په هکله ډېر لږ نشرات یا بیخي نشرات نشته. نو که چېرته د اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه مختلفو تلویزیونو او رادیویي شبکو کې مؤثره پیامونه د مخدره موادو د اضرارو په هکله نشر کړي، نو اجتماع ته به ډېر زیات مفید واقع شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ مسؤول ډاکټر عبدالقدس سعادت چې زموږ د همکار پوښتنې ځواب ولې د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د اورزګان ولایت محمد ظاهر وای چې تر نشه مخکې د دولت مامور او د عزت ژوند درلود، خو کله چې هیروین پیل کړ نو دولت لکاره ګوخه کړ او اوس خلک ورته پس پکسترګه ګوري او خپل کورنۍ بد ځنی وړي. دا چې د ولې نشه پیل کړ او اوس لویا هیله څه ده، په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
په نشه د روس ولمه د اسمش په کلی کې نور عملیان و بالا د هغه سره بس یو دغه مور سره ولی بالا ورسه ور سره شروع مکړه بالا ور سره ول به مو را بره دغه وظیفه مر صفات وسول بالا چې روین منه وخاله په هغه وخت کې مر ژوند ش سم ش ابدار ژوند مو وس چې مو روین شروع کړله وس مې ژوند نه لا ژوند دی. خلک هم بد جنې وړي، هر سړی بد جنې وړي، وروره خلک په ډېره سپکه سترګو ورته ګوري. نو که اوس زه سم وایي اوس به ما تر سړي احترام راکولی، عزت به راکولی، دغه به راکولی، نو زه اوس په دې دغه اخته یم، کور کې مې ژوند دا راکم دی وروره. دا عملي سړي سه څوک ښه وړي، هر سړی بد جنې وړي، مور پلار ورور موږ دغه غوښتنه ده چې خرڅیې دا خاینان مخلوق ورک سي، وروره موږ یې پرېږدو، جوړ سو خپل خدمت وکړو خپل مور پلار ته خپل دغه ته وطن ګرد خاص عملیانو ډاکټر چې راوځي ورور هغه عملی برنو کار شي نه برنه شې شروع کې.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د خبرونه روسي شی بده او لجمن سره سم د اونې ډرامه خبرې دوه چمتو ده. حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کورته ورزي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کورته بوزي، که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې خپل اولادونو سره د میړه کور پرېږدي او پلار کې راځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه ځنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیاي او وروسته به سپې خشي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
آی زم بخیراشی بخیراشی
ستاله لاسه به هم چا خیر لیدلی.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر وسی لوری، ته هم ستړی مشی؟
آی زم نومره بن ستړی شم چې چاته می خیر نشی رسیدلی.
خیر لکوم شو سم دی فساد ګوډه، خپل کور خو دی وران ک کزور دی ورسیګنو کله به هم وران ک
مور خو می دان شو کو روغ او جوړ دی.
دا کور نه دی سور تنور دی تنور پوه شوې که نه
څنګه سور تنور دی زه خو هېڅ پوه نه شوم
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی
حاجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې مېرمن ته هېڅ حق نه لرې چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهې پوه شوې
عایشه که ستا مېرمن ده نو زما لور ده زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې
پلار مې ښه وایي ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم
نه نه ژبه ورې تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې ه
ولې دا انسانه نه ده ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې
عجي صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی ه
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي
زه چې یې نشم مړولی ته به څه تورونکې ه
زه یم دا اوس کور ته راسره بیا یم زما سره به ارامه اوسې د لمسیانو پالنه او روزنه کوم ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي
اکبره پلار مې سمه خبره کوي زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم له پلار سره مې ځم بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل
درځه لورې چې کور ته ځو
سمه ده درځه چې ځو راځئ بچیانو چې ځو
عایشې ته ځې ما یوازې پرېږدې
بس دی ستا سره نور ژوند نه کېږي زه په یو شرط بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې درځئ بچیانو چې ځو
ګوره اکبره که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
ستا یې له ما د نشو سره څه کار ه
بس نو ته دې خپل پوډر وهه ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي درځئ لورې چې ځو
راځئ بچیانو چې ځو
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه مهرباني وکړه
السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام راځه په دغه چوکۍ کښېنه
سمه ده دانه کښېناستم
ښه ځوانه څه تکلیف لرې
ډاکټر صاحب زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر څکوم اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې
بس ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه پوډرو مې مینه راسپېره کړه
سمه ده موږ به دې بستري کړو پایواز در سره شته
نه ډاکټر صاحب پایواز نه لرم
ولې خپلوان نه لرې
ډاکټر صاحب هیڅوک نه لرم میرمن او واړه ماشومان لرم خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشې کولی او رښتیا یې ویل ما نشو ساتلی زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید کټ مټ زما د زوی په شان پو ډېر مې وژړل ما کما نشه نه کولی اوس به ولې له خپلو اولادونو او مېرمنې نشه لا اوسېدی
ژاړمه ژاړمه خدای به دې بېرته له خپلې مېرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي خو موږ یو قانون لرو هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې خو سور به دې در سره مرسته وکړي
او مرسته را سره کوي ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې زه مرسته در سره کوم او اولادونه او مېرمن دې هم بېرته در سپارم
نو چې داسې ده خو سور دې خبر که ځکه پایواز ضروري دی
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي
له همدې سره د روانې اونۍ خپرونې وخت پای ته ورسید تر بلې مو په پاک الله سپارم خوشاله او سوکاله اوسئ
څوک وو
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته
هم نوزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وبینئ ازادي رادیو.com